با مود روز صاحب یکمک رنگ روخ بازار گرفت پیش.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې په کابل ښار کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ښار فضا څه ډول ده. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې بشری حقونو ته درناوی وکړي او جګړې او سرغړونې پای ته ورسوي. خو راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د جګړو او سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د غنې ګونې لکبل وطن مړ شوې دي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر لخپل روسي سیال سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خبرو لارې د نوي حکومت د جوړولو، د جګړو او د سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون دوشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه د جوړ شوې غونډې په پای کې خبره کړې، په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار شوی او ویل شوی چې دا مسأله باید یقیني شي چې له دې هېواده ترهګري نورو هېوادونو ته ګواښ نه متوجه کوي. د غراز ویل شوی چې طالبان یا بل هر ډله باید د هغو ترهګرو چې په نورو هېوادونو کې فعالیت کوي ملاتړ ونه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جګړو د سمدستي بندېدو او د خبرو اترو له لارې د یو نوي پراخ بنسټه حکومت چې ښځې هم پکې شامل وي د جوړېدو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د غنې ګونې او د ګډوډیو له امله وطنه مړ شوې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه او هر یو هڅه کوله چې الوتکو ته پورته شي. د امریکا پوځ او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو پوځیانو د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو سفارتونو د کارکوونکو او نورو افغانانو چې له دوی سره یې همکاري کړې د ایستلو چټک عملیات پیل کړي دي. یو شمیر امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوي اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې یو شمیر کسان چې په الوتکو پورې ځانونه نښلولي وو د الوتکو د سمدستي پورته کېدو په مهال راغورځېدلي او مړه شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د خلکو د تیتاو پره کولو لپاره هوایي ډزې هم کړې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ډیر له ترکیه ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي ترڅو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون دوشنبه په ژړغوني غږ اعتراف وکړ چې بریتانیا به ونه شي کولای خپل افغان همکاران له کابل وباسي. والیس چې پر کابل د طالبانو تر واکمن کېدو یوه ورځ وروسته له ایل بی سی راډیو سره خبرې کولې، د رامنځته شوي وضعیت له امله پر ځان د فشارونو یوه کوچنۍ بیلګه په ډاګه کړه. والیس چې کله غوښتل ووایي بریتانیا به ونه شي کولای چې په نږدې څو ورځو کې ټول هغه مستحق افغانان چې د دې هېواد له ځواکونو یا له حکومت سره یې کار کړی بریتانیا ته ستانه کړي، نو غږ یې ژړغونی شو. هغه وویل یو شمېر کسان به ژر ونه شي ایستلی او ډېره هڅه به وکړي چې د دریم هېواد له لارې د دوی د ایستلو پروسه مخته یوسي. والیس واک ته د طالبانو د بیا رسېدو سره په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو او د دې هېواد د بې ثباتۍ په اړه په ښکاره اندېښنه څرګنده کړه، خو له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د دوی لخوا هغو کسانو ته هیڅ ګواښ نه دی پیښ چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې د دغو خبرو په اړه ویلي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د دغو خبرو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له چین، پاکستان او ملګرو ملتونو سره په ګډه به د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې روسیا، امریکا، چین، پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت کې مهم رول ولوبوي. او ازبکستان پرون دوشنبه ویل چې د افغانستان شپږ څلوېښت الوتکې چې 515 پوځیان لیږدول او په غیر قانوني توګه د دې هیواد هوایي قلمرو ته داخل شوې وې په ترمیز کې په زوره کې ناستو ته اړ کړی شوې دي. د ازبکستان د لوی څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې 22 پوځي الوتکې او 24 پوځي هلیکوپټرې د تیرې یکشنبه او شنبه په ورځو د ترمیز په هوایي ډګر کې په زوره کېنول شوې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې یوې الوتکې د ازبکستان لجیټ الوتکې سره چې دغه الوتکې بدرګه کولې ټکر هم کړی چې په نتیجه کې یې دواړه الوتکې د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې راولوېدې. دغه اعلامیه د ازبکستان د دفاع وزارت د تیرې ورځې له اعلامیې سره چې ویلي وو هوایي ځواکونو یې د افغانستان د پوځ یوه الوتکه په ډزو رانسکوره کړې په تضاد کې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به درته ووایو چې په کابل کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ورځې وضعیت څه ډول دی. لکه څنګه چې تاسو خبر یئ، وړمه ورځ له شلو کلونو ځنډ وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دغه ښار په بېلابېلو سیمو یې ولکټینګ کړه. دوی په ارګ کې دي خو تر اوسه یې کوم سیاسي اعلان نه دی کړی. په کابل کې دا مهال له حقوقي او سیاسي پلوه یوه تشه رامنځته شوې ده. لږ وړاندې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې کابل ښار کې شپه څنګه وه او نن سهار څه ډول پیل شوی دی.
بلی لودین صاحب، نن چې په کابل باندې د طالبانو د واکمنۍ دوهم سهار دی، حالات لا نورمال حالت ته او یا هم پخوانی حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلی. په سرکونو د خلکو ګڼه ګوڼه خورا کمه ده. ښار د کابل ښار په بشپړ ډول باندې نه دی خلاص شوی. دوکانونه لا هم تړلی دي. خال خال یو نیم ځای کې یو نیم دوکان خلاص وی. په کراچیو باندې چې کوم خلک لومړنی خوراکي توکي پلوري دوی هم ډیر کم لیدل کیږي. دولتي ادارې لا هم تړلې دي. د کابل ښار په سرکونو باندې ځای ځای طالبانو وسلوال لیدل کیږي د بیلابیلو ادارو مخ ته، او په ښار کې غزمی وهي دوی ګرځي پرا ګرځي. نو حالات لا بیرته عادي حالت ته نه دي تللي. تیر شپه هم له کابل امریکایي پوځي الوتکې پروازونه درلودل. همدا اوس هم پروازونه لري. په ښار باندې د هلیکاپټرو د ګرځېدو کوم څرک نه لیدل کیږي. تیر شپه یو نیمه ګرځېدل خو اوس کوم غږ نه اوریدل کیږي د هلیکاپټرو. تیر شپه یو نیم ډز کېدو د ښار له بیلابیلو ساحونه د یو نیم د ډز غږ راتلو او کېدلو. خی اوی ډزونه به و خو معلومه نه وه چې څوک دا ډزې کې او د څه په هدف باندې کیږي. د افغانستان د حامد کرزي په هوایي میدان باندې ابل شپې په نسبت باندې بیګا شپه ازدحام د خلکو کم رپورټ شوی دی. ډیر خلک میدان ته نه دي تللي او بیروبار پک کم شوه دی. خو لا هم التا د کابل ولسی وګړي شته دي چې او چې تملري له افغانستان نه به وويستل شي. نو په ټوله کې د کابل حکومت سیمه کې د کومې بد امنیتی پیخي کوم ریپورت نه دی ورکول شوی.
تاسو د ښار اوسیدونکو سره حتمان کتلی دي د دوی اندېښنی او هیلې څه دي؟
د کابل ښار په ځینو سیمو کې لودین صاحب لا هم د خلکو ویر او استراب شته دي. خلک لا هم په ویره کې دي او فکر کوي چې خای نامعلوم برخلیک ولري او د خپل نامعلوم برخلیک پاړه باندې اندېښنه لري. تیر ورځم چې په دې خار باندې د طالبانو د وکمنۍ لومړی ورځ وا د طالبانو ځینی ډلې بیا ځینی وسلوال په بیلابیلو رهایشي د اوسېدو په سیمو باندې ګرځېدل او دولتي موټری را جمع کولې. دولتي کسانو سره کتل او د غونې موټری راټولولې وسلې راټولولې. خو هر سیمې ته چې دوی ورغړې دي په ځانګړي ډول د اوسېدو سیمو ته الته یو ډول ویره وي سره خپور شوې ده او خلکو سره اندېښنه موجوده ده.
ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې دغلته د ورستۍ حالاتو حال راکوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ ناسته وربللې و. دا په تیرو لسو ورځو کې دویمه غونډه ده چې د دې شورا لخوا د افغانستان په اړه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړ شوی و وویل له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ تل افغانستان نه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنې دو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي دا هیواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تیره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هیوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوها او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنکړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړي د عمل وکړي.
The Security Council and the UN Secretary General should
use the ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باید د تاریخوالي د سمدستي درولو د بشري حقونو او د بشر پالنې نړیوالو حقونو ته د درناوي د غوښتنو لپاره له ټولو امکاناتو چې په اختیار کې دي کار وکړي. له طالبانو دی وغواړي چې دا ډله د اعلان شوي عمومي بخښنې درناوی وکړي، هدفي او غچ اخیستونکي وشنې پای ته ورسوي او د بشري او نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او ایرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې استراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې ازادي راډیوي مجلې ته وار ورکړو، راځو د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. د په یو ډول د افغانستان د حکومت په مشرتابه په محمد اشرف غنی او نورو چارواکو باندې نیوکې هم کړي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې صحنې دردونکې دي او پیښې له تصوره لري پیښې شوې، خو دی له دې هېواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي.
زه په کلکه د خپلې پریکړې تر شا ولاړ یم. له شلو کلونو وروسته ما سخته لاره زده کړې چې هېڅکله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته تیر شپه لسپینې ماڼۍ ملت په وینا کې وکړې او ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره ټول امکانات د افغانستان پوسته ورکړي خو هغوی جګړه ونه کړه. بایدن زیاته کړه
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هیواده وتښتېدل. د افغانستان پوځ دړي وړي شو. امریکایي ځواکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسی او پکې مړ نشي چې افغان ځواکونه د خپل ځان لپاره نشي کولای.
ولسمشر بایدن وویل موږ څه باندې $1 تریلیون ولګول. د افغانستان وسلوال ځواکونه مو وروزل او تجهیز مو کړل چې شمېر له 3 لک واوښته او ټول امکانات مو چې ورته اړتیا یې درلوده ورکړل تر څو خپله راتلونکي وټاکي. خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنګیږو دا کار موږ نشوی کولی. ولسمشر بایدن وویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې څرخېدی چې د امریکا پر خاورې له دې هېواده د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅکله هم د ملت جوړونې نه و. طالبانو په تېره څه باندې یوه اونۍ کې د ولایتونو د پرله پسې لاندې کولو وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ کابل ونیو. د افغانستان حکومت ړنګ شو او ولسمشر اشرف غني هم له هېواده وتښتېد. کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هېواده ووزي. په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼه ګوڼې او ګډوډیو له امله د څو تنو د مړ کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداری ورکړه او ویل چې که د امریکا پر پوځي پرسونل برید وکړي یا د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو لپاره پوځي عملیات ګډوډ کړي د امریکا له چټک او پیاوړي غبرګون سره به مخامخ شي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرزو کې درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف د غزنه زیاده چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل ورنو غزنه زیاده دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثار ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چېګانې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو، او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی دا راته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنې هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی، نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شول. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای و، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسی تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې باغ د دې امکانات سره برابره وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې چې افغانان و، هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسی باندې، او هغه حساب منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و، هغو ډیر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریال په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټول ژوند، کله چې سیاست یادې ټول ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر قربانګ غالب سو، ځکه فساد به وو، او بیا عدالتي به پر دغه با وړاندې د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده. بیا په دې کې ډیر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلود. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله. ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېرو په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې. نو د کمی احساس نه کېدی، بیا له بده مرغه د وخت په تیریدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستانه کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلله، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د وشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساته نه په خصوصي ساته یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، معنوي اړخته نه په دولتي ساته باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک و چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړله، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې هدي اقل، یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 15 گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول. اغلب د مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی څپاره ولر سوي ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې را ولاړ سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته را ورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي، او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه، ستاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونو بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي.
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متحد کی، نور مهم خپل مسؤلیت متوجی کی، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمينه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی یې دې پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سی اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ شي، او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خودیتوب ټولې اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا چې نوی په مکتب کې شاملې شوي شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پویسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولی یا دومي ورځې اولی میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی، په مالی کلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه ناوځي، یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومانوم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی کلی چې تاسو ګوره، دغه الیکان انجونی والیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سیم ته ټولګی ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سي، دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي، یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. ا دې کورنیو ورونه او خوندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شی ته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما لپاره خبرې درته وکړه.
ستاس په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دي، د لویانو لپاره یي. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته ویلی دا خو د څه کې دی؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپل هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته یې پسکي، له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زپکړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه فشا کولی هم نسمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې فلسو کو دې څه کار نه کوي؟ کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده، وای ابا ملا، وای دا زمونږ کړه پښو بچیان راوړي اوس نسته قبل کورته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور و، ماته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، د ولي پیشو خپل بچیان په څوک ورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژني، یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دې له کتابخانې سره آشنا شي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پښې ډېره خوشاله ده، سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبل مسلې ته راځم، کنه چې ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پښو د بچیان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غر بدلی ده، ما ته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یو، یا ادیبانه سوی یو، یا اخباری سوی یو، یا ژورنالیست دي زبا و. دوی ما ته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویل، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی، نور خلک اوچت اوچت خلک دي ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي، ډیر به خوښ شاو کما شوم ته کس اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمه را ولېګه چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسي او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیرې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته شمي سوکسه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان خلو کې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې ورته چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تاته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شیان د حیواناتو په ژبه تر به دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولي او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمو کتابچې ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ترا بولم ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت او یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه غ خپل ارزښت لري او غته کاملا بل ارتیا و امدی ترڅنګ داسې فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د دې ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر ونه د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا ونه د دې 350 غونډې شاوخوا وو مکلیزه کده نو تر دې زموږ ورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړ شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا ورسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت وو. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل داسې وو چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو و. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزل شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو لپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل منتدغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې همدلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډه محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی کچا غوخته د زمو غوند وسم تخیبول شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارنه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس دېنه د هر غونډه هغه ایډیټ شوی بڼه د پخ شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات جدي خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکاناتونو موږ استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کی
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 مه غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپل دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې مجلس شروع کوله اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې د خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د جواز واخستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینګ ټانک چې ورته وایي د به پسل دینه سیړنه وکوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې لیدې لارې نه په غډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس لیدنه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبان یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او ته ټول مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې چلنې بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندیدونکې چیرې په وینو او ګردونو کې کړې وي خو د مرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې لخپلې چیرې ویني او غبار لري کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې وسی در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی
پنځه زره صبحونه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدل په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزور کپڑے سپین بلوری جام دی په کسکلی زورور د غرور بند دی اتلان په کی سرزوری جابران دی د سرونو سوداگر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا د خوارانو په غمیو په سیمړل لکماران دی
درنو اوریدونکو دا و د دیونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه خو وخت ولري.
پتہ دا زمانہ
غریب جانانا زندگی کی یارا پست شخاوری بھی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشحالی کی یارا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا پتدا زماد غریب جانانا تا تخ پتدا زماد